سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلای دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پلاچا پر غاړه نه ده اخیستی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسي چارواکي وی حالت د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لکه تر لګه 25 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس د تازه حمله کې د وژل شوی شمیر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتس سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیکي حل لارو ته ژمن دي. د پوینا په دغه خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې ل یاغي ملشوي د پلاسمین خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولای دی. د دغه ځای له 15 اشرحې ست د مخالفو ملیشه او پلاس کې بو د سیناریو لیالات مرکز سنجه پر روان 19 میاشتنۍ جګړه کې د پاوز او د چټک ناتړ ځوکونو په نوم د ملیشه او ترمیز د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د اتلسم پړاو بولی سبا یک شنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د دوه ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 لور او یا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې تل افغان لوبغاړي دي. د پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپیه په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، موجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داوود، زیف الحق فاروقی، گلبودین نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق تل، قیس احمد، کریم جنت او ننگیالای خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې ز فرشته سحاق د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترض افغان مېرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړې جنایتونه او د اقالیتونو ځپل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدارس د نور راپورونو ترڅنګ د ورسګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولی زموږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند د لاسه ورکي، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته را سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغان میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریس غوړه کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولی. نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کرونو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه
ازادي راديو دات کام.
بیا هم خراغ لیل زده کرو بی برخی شوی افغان انجونی ده هلکانو پا سیر زده کرو تا دلست رسی ده حق و غوختانه کوی. لزده کرو من شوی یو شمیر انجونی لازادی راژیو سر پا خبرو که وای چه ده خپل نامعلومی راتلون که پاڑن دیخ نداری. ده پا دست حال که ده چه تازه اروپایی طولنی ویلی چه زده کرو تا ده افغان انجون و هلکانو دلست رسی لحق هم لاتر کوی. پا هم دیاره تفصیل پا دیره پور
که. باید به منو رویاهایم دیوار بکشه.
دا کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خوانزی لخلاصولو روز سره لوړ زکړو پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل
چې شرایط کې داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خنډ شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میز تر شا بکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیریدو نهیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي، دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې دي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل:
ما د خسر صنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکي روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما دختره کنیم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یوه لور ده پانتون ده دویم صنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یوه لسم ټولګي زده کوونکې و چه لزدکرو پاتې شوې. ده هغوی په استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس محروم شدن وایف استعداد از دمی دختره کنیم.
ده قمر په نوم یوه مور په دی اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي:
سه سال است که مشان به خانه هستن.
درې کله کې چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دوي وضعیت خنه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولای شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولای شي چې په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدارازې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې، چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوړې او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو او د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی، تیر شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونی شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکو ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکو کې نور افغانو جون او خوځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکو سهرا مانی، د جونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملال یوسفزی او امریکایي اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیر شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د معترضو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامهش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
خای سبات تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لری نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرلپسې ثابتوي چې همغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټی وی په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
تاسو زموږه کل آزادی رادیو ناوري وس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لکته لګیو لسکسان وجل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلاکیدو لپاره منځني ختیځ سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ جوړه وخته و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې ووري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لشت لژه یو لس کسان ووجل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلاکیدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوی اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي اموس اوکشتاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلاکیدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 2 لک کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوا کې سونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیوی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې می مرکو میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه اغیزناک وي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
بشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شام بیشتر مصر باشن.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل.
نجدای د ریکال کیږي چې مونږ د امریکا انتقال لپاره غوښتل شوی پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولای د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
حکومت
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو. د اورزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ او اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې ووري
د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوي دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوی ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهد وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
مهرآباد سر هیڅ کومک نه دي سوي. سړکان یې تاسې ویني، پلونه یې تاسې ویني، یو بل دغه یې تاسې ویني، کلینیک او مکتب او دا شان یې تاسې ویني چې نه دي جوړ سوی. وس یو کلینیک دا تکشته شروع سوی دی، خو حتی سر ته دروسه نه دي رسیدلی. موږ ټوله ورته خوشاله یو، ولې زموږ مریض تاسې ویني چې در بازار پرې دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت. نو زموږ سره ګوره کومکونه نه دي سوی. زموږ
پنځه څلوېښت کاله موږ درس نه دی وایي، پنځه څلوېښت کاله موږ مکتب نه دی لیدلی، پنځه څلوېښت کاله په موږ کې جنګ و. نو د مالونه، دنیاوي باغونه، سړکان دا زموږ د ټوله خراب شوي. چې مکتب را جوړ کړي، لار را جوړه کړي، کلینیک را جوړ کړي، دغه مو غوښتي.
کلینیک شته؟ اول خو د مدرسې خواهش کوو چې مدرسه د کوچني ماشومانو ته جوړه شي، دیني تعلیم وکړي. اکاش مو دغه د تبینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر شوی دی. نو دا غوښتنه مو د سلورو چې کله اکاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکي نه دي چې د ژوند د لومړني اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز ترینکوټ د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي هم چې چیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي هم ورته غوښتنې لري. اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د وسیدونکو زیاته تمه کرنی او مالداری ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبیږي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلې دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې پلیرو نور پروتو سیمو کې هغه د تعلیم برخم ترغه ځای پر ورسو او د صحت برخم ورسو. د هر کلی، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په خپل ساحو کې ورحل کوم.
د اورزګان د لرو پروتو سیمو وسیدونکو د ژوند لمړنی اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. د سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کچکی پولیس والی کې دا وبر ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرته وبو لاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به را پې پیتاب لري، کلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا د ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوږ تو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمنګ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په بغلان ولایت کې پر یو زیارت بریدی غندلې دی. د جمعې په شپه معلومه وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید وکړ چې په دغه برید کې لک تر لک لس کسان مړه شول. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کورم ایجنسی چارواکي وایي حالت د شویا او سونی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لک 15 کسان وژل شوی دي. د کورم مرستيال کمشنر جاوید الله مسید په نو وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې شخړه لمړی په جلامنۍ چار دیوال او ټالوکنج کې پیل شوې ده او بیا نور سیمه ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجل شو یو کې د خزه او ماشومانو په شمول ډیر کسان وژل شوی دی. وفا خبري اجازه په تازه حمله کې د وژل شوی شمیر 8 کسان یاد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوویت سټین وای واشنگتن په لبنان کې د روان کړکېش ډیپلوماټیک حل تشمن دی. هغه په عین حال کې اسرائیل غوښتنه وکړه چې په غزه کې ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د سودان پاوزنن ویلی چې لیاغي ملیشاو یې د پلازمین خرطوم د یو کلیدی یالات مرکز برتنی ولای دی او سبب د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندستان د کرکټ غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یک شنبه به د نومبر په 24مه نیټه پیل شي او په دې بولی کې به ډیر افغان لوبغاړي هم وپیرل شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزب تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سي ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر منه ورتونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیرې دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي، لبل پلو وکړي چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې کړي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سوې زما د لیور خزه مثلا تل او پلار کوي کوم محفل او په لړ خپل د پلار کو نه محفل ته غیزه کوي لورې چې د موټر وهلو وی هغه مړ شو یعنی د مور خوځړ نه کنه خدای نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي وای تر دې هدا چې نه هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې دی وای چې تا ولی خپل لور ونه ساتله تا ولی لاړ چې لاړې ولی د لور ویولو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې له طرف نه نه د پلار له طرف ده دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی خم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نو خلاص په کور کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب و ما شومان لاسو تم جی کول لاسو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دایم د اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ما شوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس شي فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد د خطر بیا شي تر څو هغه اند کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلین نه خبر اوسه نه د کالی نه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خې ته مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړم دومره خو کول شي چې دا نه همیاشت د اولاد په خې ته کې وګرځي بیا چې فائدہ شي خپل راکړي مال نه همیاشت یو اولاد په خې ته کې خزبت هغه خوراک وکي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سن کاندیر شته مال یو فروکا هغه نو شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونه شي دا خزه مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کېدل شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې د سې د اولاد زوبل سي سونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه سونه سي مور له اولاد سره درديږي پلار هم درديږي خو کوم ستونزه سي مور له اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یا شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې امدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي ناقراری هر څو سره پرغه تیری نو دا ډیره غلط خبره ده سی او ماشوم دې زوبل سی او دې غي مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات ډیر زیات ملي دلې دي الحمدلله د موږ خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو اولاد ته وایي صدقه سره باید احتیاط وسیګوره دغه کار صحیح نه ده خپل د ماده ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه در کړی دا رقم عکس العمل دی اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه کودلای او د موږ د خپل سترګو لیدلای حال د څوره زمخ کې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په دې حال کې سیامور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سی دا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې زبه تا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم په دې حال کې ماشوم نو ساز د لای چای یخو غا سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دې سړی یاري دغه میډه د پلار دا رفتار او دغه کردار د خزه په ځړه کې زخمونه جوړوي حتی د نو اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپل مور لپاره بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم به غیر زوبل دونه لوي سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خیل خپل خزي سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره
په کور کې د ماشومانو په روزنه کې مل میرمنو سره ونده واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري امو ون پلارم لري سه ونده سره واخلي او په شریک باندې، ځکه دا شریک ژوند چی شي ته وایي، دا میړه خزه شریک ژوند تیروي، مور او پلار میړه خزه همدغه ته، لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې ونده اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي، نو په میړه باندې لازم او مظلوم رسل خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا سره مساویانه په برابر توګه باندې سره سره ورسي، که چیرته سره کومک نسی کولای دا برخه سره نسی اختره سي اولاد کې دای مر سره شریک سي یا کومک سره کی، نو دا خود نه کوي، مور خود بیا مجرمه کوي، نه په دا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي ولات مجرمه دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلی او باندو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي، دوی دلته لیدل شوی هغه پلار کې باسي وادمي اته د درس برخه مور ته ورپریږي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی شي؟
ډیر زیات، په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي، کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږي او مور به رسیدګي نسی کوي، ډیره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي، هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ورسپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي، که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، لمده جنه اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیر نه دیږي.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا صورت وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 10 کلم د واده کېږي، مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکای زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي، زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات لته ز خپل په غاړه واخلم، خو به هغه څه ته سه ز پیغام سدین دغلته د ما اولاد ته مشکل پیخیږي یا د څه کوم خبره ده سه مریضی د څه مشکل سه هغه به پلار په خبر سي، نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زور ته وایم سدین دغه مشکل یا د مریضو یا می ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره و، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي د څه کوم وخت کوم مشکل سه هغه زنه سم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل تر غوې سه زه حل کولای سم زی کوم، او کبه نو پلار ته ایم ا دا مشکل لار سره رسي تشويق له لحاظ نه خپل اولاد تشويقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غريبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وي باید پیسې راکی وي سه لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتما ضرور ده، کومه ته سي تا وس کیږي تا ته کومه ته سي ما وس کیږي هغه باید زر سره کوم، نو سه آینده د اولاد سره د منګه دي جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع توړان کو سه اوس آینده کې اوس کی.
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کومه تاسو روان راخسته نه؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې چې زه ما دا کار پاتې سوي چې دایناتو کې او هغه څه پاتې شي، کوم وخت چې ته زو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره کا دا کار بزو کوم دا ته وک، نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مسایدې کړې چې دا کار دایو کی، او که چېرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای چې دا کار دی مانه دا یای زنه کوم یای به ته وکي.
څومره کور فضا کې سمینات را منځته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تیر بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت یو ځای په وګوي سي، څومره کور سمیمي
د کور د سمیمت او ځال همدغه را جوړیږي، هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي وو، نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي، د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اول زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبر څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته. او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید، نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نوري خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه دغه سواد نه لري، تعلیم نه لري، دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه وو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه وو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټاکلی وي. نو تاسو ته هم پته لګېږي، خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلې، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي؟
نه داس خو مخونه خو میته باور وکړي ورته منځلې دي خو جامې نه
شان جامې دی ولې نه دی منځلې
خو هغه چل نه راځي کچلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بلګ بوایم ستزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تاسو مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم، په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازې نه هم دا ده چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې، په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان د خزو خبرو ته، مشورو ته هیڅ وګ نه دي. زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو باندې نور کوو، دغه برخه کې ډېر مصروف. آی دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوم، په کومه برخه کې ریزلټ هغه نتیجه خوي، عام هم د خپل میرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخې سره د سره ما شریک کړی دی. دوی ډیر ښه مشورې ځینې وخت خپلو خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دی د خپلو میرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډیرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم، د میرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا میرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دی دغه رازونه، دغه خبرې دی پټ وساتلې، کیدای شي ډېر ستونزو سره مخ شي. خو که د میرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېر داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو میرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هیڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړې دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی، اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زړه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم، خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړې دي، بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي.
بله، د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کیږي، یو ماشوم لویږي، ژوبلیږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه دسې څه، ته څه رقم مورې، په دې عقله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږیږي، زخمي کېږي، دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي، نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي، هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا داده یا می دوی نه غختنه داده چې دوی یوازې د مشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پریک دی مناسبه نه ده. نارینه ته برخه ته باید ډیره توجه کی پاملرنه ورته وکي، یوازې پری نه دی او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دی چې د میرمنو ترڅنګ ودرېږي او د مشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سنم خپل مینا